په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو، خو پیل له خبرونو کوو. سرټکی په کورمکه د فرقیزا تاوتریخوالی په تازه پیښو کې د وجل شو شمیر 15 ته رسیدل دي. پاکستان تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د لبنان پر مرکز بیروت د اسرایلی پوسټ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کورمکه پر مسافر وړونکو گاډو تر برید وروسته په فرقیزو نښتو کې د وجل شو شمیر 15 ته رسیدلی دی. روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو نن مشالړو ته وویل چې په هغو نښتو کې 150 کسان، یعنی 150 کسان ټپي شوي هم دي. ځایي مشران بیا د یو شمیر کسانو د لا درکې خبره هم کوي. دوی وایي د نومبر پر 2 په بګن کې پیل شوی د افریقایي ځنختې اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې دي. دوی په وینا شیا او سنی دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف بیا بیګا په پړه چنار کې رسنیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د حکومت هڅې روانې دي او دا چې د دوی لومړیتوب د اوربند عملي کول دي. په کورمه کې تاوتریخوالي لاغ وروسته زیات شو، کله چې د نومبر پر 20 په کوزه کورمه کې د شیعه مسافرو د گاډو پر یو کاروان په برید کې تر 50 زیات کسان وژل شول. هیڅ هم دغه حمله ذمہواري نه ده منلې. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزی وایي د پښتنو ترمنځ د ځمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅې کوي. نوموړي د خبرنن په ژوب کې د خپل ګوند لخوا د ژوب ډویژن په کچا بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي ویلي د پښتنو ټول قبیلې به د خپل مشرانو نومونه ورکوي چې د په وینا پر خپل منځي او مسلو او د هغو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. محمود خان اڅکزی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ موضوع هم یاد کړه. وی ویل د هغه حکومت منل ګناه ده چې د ولس د ژوند او مال ساتنه نشي کولی. نوموړي تور پورې کړل چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې پوره وړتیا لري، خو بیا یې هم د پښتنو پر وژنه سترګې پټې کړې دي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دوی د ولس د ژوند او مال ساتلو ته ژمن دي. پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی دی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي قافلې د اسلام آباد پر لور روانې شوې دي. خو د ګوند مشران تور پورې کوي چې حکومت د دوی د احتجاج د مخنیوي لپاره ټولې لوی لارې تړلې دي. تحریک انصاف د عمران خان په ګډون د ګوند بندي مشرانو د خوشی کولو تر څنګ د 26 آئینی ترمیم لغوه کولو غوښتنه هم کوي. وایي چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د دوی ګوند بریا ترلاسه کړې وه، خو واک نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیسو پرون په ښار کې د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي لپاره د قانون 144 دفعه لګولې وه. د قانون د دې دفعې له مخې پر هر ډول ولسی غونډو بندیز وي. د اسلام آباد پولیس وایي د قانون سرغړونکي به گرفتاروي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په هغه واد کې 3 ماشومان ګزړن وهلي دي. د پاکستان پولیو ایرډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې له 3 ماشومانو څخه یو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان او 2 د بلوچستان دي چې یو یې د ژوب او بل د جعفر آباد ضلع دی. په بیان کې ویل شوي چې له دې سره سږ کال تر اوسه په پاکستان کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمېر 55 ته ورسېد. له دې ماشومانو څخه 6 په بلوچستان، 44 په خیبر پختونخوا، 43 په سند او 1 په پنجاب او اسلام آباد کې پولیو وهلي دي. تاسو مشالې د توغوګې د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډي پرون لچین څخه د قزاقستان او ازبکستان لاره مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې خبر ورکړل چې په اورګاډي کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 2 ورځو کې افغانستان ته رسیدل. د بیان کې زیاته شوې چې د اورګاډي به د ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره قزاقستان، ازبکستان او چین ته یوسي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشیو یونګ او سفیر جاو شنګ هم پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایلی پوز په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د نومبر 23 په دې بریدونو کې 68 کسان ټپي شوي هم دي. وزارت زیاته کړې ده 4 ځل چې اسرایل تر یو نه په کم وخت کې د بیروت پر مرکز کې داسې بریدونه کړي دي. وزارت ویلي د دې حملو په اړه وار لمخه هیڅ خبرداري نه ورکړل شوې. دا لږ وروسته ده چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازی د دې لپاره منځنی ختیځ ته تللی دی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ له څو میاشتو روانې هغه نښتې ودروي چې اوس یې د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي ډله او د جنوبي لبنان پر زیاترو سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې وسلواله څانګه د بندیزونو په لومړ کې شامله کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې په تازه فرقیزه نښتو کې د وژل شو شمېر 15 ته رسیدلې ده. هم د کورمې د نام نه حالاتو په تړاو پرون ملي جمهوري غورځنګ د پېښور پلس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د هغه ګوند یوې مخکخې بشرا گوهر د کورمې د نام نه لپاره پوځ ذمہوار وګرځاوه.
کورمو کې هو تاسو وکړه چې جنگ دی او دومره چې مونږه سکیورټي لا پیسې ورکو هغه چې کوم سکیورټي والا نو هغه چې تخکاره نشله.
پښتونخوا ملي او میګون نن څخه په جوب کې د ورځې جرګه پیل کړې چې مخې د زمکو پر سر د شخړو حل یاد شوی دی. بلخوا د بنو د جانخیلو مشرانو پرون په جرګه کې وویل چې په هیڅ صورت په سیمه کې بل فوجي اپریشن نه مني.
د جانخیل اپریشن د 2009 کې هغه شوی دی. جانخیل کومو د کال د وطن ته تیار نه دی.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلان شوی نننی احتجاج په اړه هم معلومات درکوو. هله دا ل مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مسافر لیک دونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال بریده وروسته په فرقیز خطو کې د وجل شو شمیر 15 تر رسیدلې ده. د سیمې بیلابیل روغتیایي چارواکي مشرانو اوسیدونکو وایي چې د نومبر 23 یعنی پرونی او تراوتریخوالي کې لس نور کسان وجل شول او د دواړو خواو یعنی د سویا او شونی خواو تر یو نیم سل پورې کسان ژوبل هم شول. موږ غوښتل چې په دې اړه تازه معلومات یو ځل بیا له خپل خبریال طارق ورغزینه واخلو خو هغه سره دا وخت اړیکه نه ټینګیږي. هغه البته نن غرمه زمونږ خبریالې انیسې اجمل ته په خبرونه کې د کورمې د تازه چې کوم حالات دي د هغې په اړه دا معلومات ورکړل.
پکورما کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغل ته دوړه فریقین اوس هم مرشزن دي. کڅو هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دي خو 13 شپه چې کوم دا هغه جګړه زیاته شوې ده او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې پسیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي. نو په هغه کې دوړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل فضلګت مارټر او راکټ لانچر دوژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا بلشخیل خوار کله بګن او الیزو عرفانی کله او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې رغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځيږي. د دې لوجه لیا سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړی دي او دا جنگ چې په 23 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوه یو شمېر سیمو ته غځېدلې دي او د سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل دا سیمې چې کوم دی د دینه علاوه غوزګړی او کنج الیزو او دا شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار پښپا جنگ شوه دي. نو په هغه کې درې کسان چې کوم دی نور تر مړ کېدل پس د شمیره چې کومه ده 15 تر رسیدلې ده او د شمیره راته مقامی مشرانو صحت محکمې غړیو او ځلې انتظامی راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ځلې ته انتظامی تر مخه تر اوسه تر یو سل 500 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بندې بازارونه چې کوم دی اغا ترل شوي دي سکولونه بندې او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دی خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکا پېټرول او دوایانو داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
تاریخ دلته تاسو نه داتا پوسوم کوم چې د صوبایي حکومت لخوا الته آیا د حالاتو سمول او امنیت پر ځای کول لپاره څه هڅې روان دي او کنه؟
بالکل. کورمې ته د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور په هدایت یو حکومتي پلاوی ورغله دي. په هغه کې د صوبایي وزیر قانون آفتاب عالم او انفارمیشن منسٹر بیرسٹر محمد علی صاحب په شمول د صوبې لوړ پوری چارواکي انتظامی او امنیتی لوړ پوری چارواکي شامل دي. حکومتي پلاوی چې کوم دی هغه پرون په پړه چنار کې شیا مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، هغه ورته خپل چې کوم خبرې دي هغه ورته وړاندې کړي دي، او نن په صدا کې د سنیانو مشرانو سره په جرګه دي. نو دغه چې کوم دی کنه دا مسلې دوی په سیمه کې چې کوم دی نورې مسلې هم د حل د پاره دوی خبره کوي، خو اوس په دې وخت کې دوی تر ټولو غټه دوی تر ټولو غټ مقصد چې کوم دی هغه په سیمه کې وربند دي. د انفارمیشن دفتر څخه ما جاری شوه ووس یو تازه خبر مخې ترغلې دي، هغه کې د کورمې په معاملہ کې د خبر تر مخه اهم پیشرفت شوه دي، او بیرستر محمد شیف چې کوم دی په حواله ویلې شوې دي تر یو خو خبر د ملاوېدو امکان دي، او دغه پیشرفت چې کوم دی هغه به د زر رسنیو ته چې کوم دی هغه وړاندې کی.
تاریخ ورغځي اوریدونکو مونږ ته د کورمې تازه حال راکوو. د امینشتل ګوند تر څنګ ملي جمهوری غورځنګ هم ویلي چې سبا یعنی د نومبر پر 15مه د صوبې په ټولو ضلعو کې د کورمې د روانې نامنې ضد مظاهره کوي. په کورمه کې پر مسافروړونکو گاډو برید او تر هغې وروسته د فرقیزو نښتو پر ضد په پېښور کې ځینو ملتپالو ګوندونو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه پرون، او له حکومت یې وغوښتل چې د حالاتو کابو کولو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د قانون د وزیر آفتاب عالم اپریدی په مشرۍ د لوړ پوړو چارواکو یو وفد د جمعې پر ورځ پړه چنار ته تللی او له ځایي سنی او شیعه مشرانو سره خبرې کړې دي. حکومت البته دا نه دي ویلي چې د هغو خبرو کومه نتیجه مخې ته راغلې ده، خو تفصیل اورو د غلام غوث په دې رپورټ کې چې د پېښور د پرونی مظاهرې چې کوم ګډونوالو د هغوی په غږونو پیلېږي.
پېښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره د ملي جمهوري غورځنګ د سوري لاندې ترسره شوه، چې پکې په کورمه کې د سورلو د ګاډو په قافله د ډزو په پیښه او د هغې وروستو د تاوتریخوالي په پیښو د سختو اندېښنو څرګندونه وشوه. په دغه مهال د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داور له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
ما د فقیه حکومت هم چې څونه چارواکي دي د وزیر اعظم د سټول کابینه د دې وال موکتل په ټویټر او په فیسبوک مونږ چې د کورمه د دونه غټه سانحه ده چې پراپر یو مکمل جنگ روان دی، د دې په حواله د دې سره دا هغه بالکل خاموشه دي، هیڅ قسمه غږ نه دی کړی، مزاحمت هم بیا د صوبایي حکومت خو چونکه ترجیح بیخي بدله ده، هغه خوای چې بس زمونږ د ژوند هم دغه یو مقصد دی چې مونږ خپل لیډر د جیل نه آزاد کو، نه مې د صوبې د تحفظ غم شته، نه مې دغه سره سکار شته، نه مې دلته د امن سره سکار شته، نه مې د صوبې د ترقی سره سکار شته. نو دا د دوه ترجیحات دي، مونږ به تور یو سیاسي ورکر او به تور یو سیاسي ګوند په دې قسمه احتجاجونو بس هغه یادهاني ورکو.
په دې مظاهره کې د بشري حقوقو خزینه فعالانو او خزینه سیاستوالو هم ګډون وکړو، او دوی د کورمی د تازه پیښونو علاوه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په زیاتې شوې نارامۍ او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو هم د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. سیاستوالي او مدني فعالي بشرا گوهر په دغه لړ کې لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
دا پښتانه تباکۍ د پښتانه ټول در په در کړی دي، کاروبار نشته دی، تباہی ده، او کورمو کې خو تاسو وکتل چې جنگ ده، او دومره چې مونږه سکیورټی لا پیسې ورکو بیا هم کانوی باندې اټاک وشي، جینکه خزه مشران بچی ټولې تباہ کړل مړ کړل، او اغه چې کوم سکیورټی والاونه اغه چې تخکارا نشلل چې اغه ایستشلل اغه ولې ریسپانس ورنکړ دی سکیورټی. بیا پرون بیا نه اور بل شوی او هر شرطه په کورمو کې، او بیا نه حکومتو نه ریاستو.
په عین حال کې په پېښور کې د باچا خان مرکز پېښور نه د خپور شوی بیان تر مخه عوامي نېشنل ون په کورمه کې د روان صورتحال او د صوبایي او مرکزی حکومتونو د سوړ او سست ردعمل په ضد د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. په ټولنیزو رسنیو بیا د خیبر پښتونخوا په حکومت او په مرکز کې په وفاقي حکومت هم سختې نیوکې مخې ته راغلي دي، چې د پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت په ضد د عمران خان د راخلاصولو په هدف د احتجاج لپاره زیات چمتو دی. په پېښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د کورمی د نارامه صورتحال د قابو کولو زیاته ذمہ واری د صوبایي حکومت ده.
کله چې په صوبه کې دومره غټ غم راپیښ شوی دی، کوم چې د کرم واقعیت دی، کوم چې د بنو واقعیت دی، کوم چې د ټانک او د وزیرستان واقعیت دی، چې په تیره یو هفته کې مسلسل که موږ حساب وکړو نو زما په خیال دوه نیم سوه کسان په دې ټایم کې یا کنی نو یو نیم سل کسان چې دی نو دا په کوسه پورې شهیدان شوي دي. خو د کور مالک چې دی هغه په زیر دی چې د خپل غم جوړی دی، هغه لګیا دی او هغه د خان د رهایۍ دپاره په اسلام آباد باندې د یلغار بندوبست کوي، د هغې دپاره تیاری کوي. نو بیا چې کله مالک په خپله باندې دسي نو د هغه ګاونډیان او رشته دار یعنی نور سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه چې دی هغوی ښکاره خبره ده چې هغه اول د خپل د کور مالک ته ګوري چې کوم حکمرانان دي، کوم صاحب اقتدار دي، د هغوی رویه څنګه ده.
بلې خوا ته صوبایي حکومت د کورمې په صورتحال د احتجاج کوونکي سیاسي وندونو او په ټولنیزو رسنیو په صوبایي حکومت شوي نیوکې ردوي او د صوبایي حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا د نومبر په درشتمه نیټه په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي په مشرۍ د سرکاري چارواکو یو وفد پاړه چینار ته رسیدلی او هغلته کې د ځایي مشرانو او اړوند فریقینو ترمنځ د کورمی د انخطو او ستونزو حل کولو هڅې روانې دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی ردوونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د زیاتیدونکي نامنه پر موضوع د خبرو لپاره د جرګو د لړۍ دویم هغه نن په ژوب ښار کې پیل کړې ده. ټاکل شوی سبب دغه جرګه پای ته ورسی. د جرګې ته د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په نننۍ ناسته کې د سیمې د امنیت، مادني وسایلو او نورو مسلو په اړه ویناوې وشوې. نورحال زمونږ همکار عبدالحی کاکړ په جرګه کې له ناست ځایي خبریال پیام خروټي څخه پوښتلی دی.
دو ورځنی جرګه سیده نن پیل کړی وی لنه بجې صدغه جرګه، نو دغه جرګه سیده د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له طرفه دا د دې چې کوم جرګې صدارت کوي هغه نواب ایاز خان جوګی زید چې د دې جرګې مشر ده.
شانن چې دا جرګه شروع شوی ده پدې کې د کم کم ځای خلک دي، د کوم ضلعو د کوم ځایو راغلي خلک دي
جرګه کې؟ لکه لاسې پلا له مسلم باغ له لور لای له نسی له ژوب کمردین کاریز د غسل شیرانی له مسخیل له بیل بیل علاقو نه خلک راغلي دي د جرګې ته او په دا جرګه کې په زیات تعداد سره ګډون کړي د سوسم د جرګې په کم چې پنڈال دی یا د جرګې په میدان کې ولاړم شاوخوا خلک اوسم راغونډ دي.
شانونن دا جرګې ته به تکرونه ویناویم چا کړی وی هغه څه وویل څه څه خبرې وکړي.
مهمه مجلسونه دي هغه د هم عوامان په حواله باندې دوی پریکړه وکړي او خبرې وکړي او له صدر څخه یا د پارټۍ له مرکزی قیادونو سره چې باغ کې محمود خان اسدزای پریکړه وکړي غوښتنه وکړه چې هایا دغه جنگ جدل دغه هم مطلب چې په ملک بدامنی دا بترسو پوری او پښتون ولی خپل ژوند تن پریږد کنه.
اهم خبرې څه وی تا ته چې کومه اهم خبرې اهم تجویزونه سره راغو
دا من امان په والا باندې خبرې وکړلې. دوهم د مادنیاتو باندې چې زموږ په مادنیات باندې زموږ اختیار ولی نسته. دریم په دې باندې وکړي چې دا لارې بندي دي هر ځای ته مشته ریاست مشته لارې بندي کړې دي دغه ولی مطلب مشته بندي کړې دي چې به مقرر رالی یا خبرې والا برالی هغه به دغه خبره کوله چې دا دوکۍ چې کوم مادنیاتي یا په دې کې دغه مزدورکار وژني مزدورکارو کتلې عام روان ده دغه سی په کوټه کې دغه مسلې روانې دي نو دغه بندیز ولې نه کیږي د دغه مزدور کم غواړو د پښتون فامیلیا او مې پښتۍ مشر د محمود خان دې دا خبره وکړه چې مختلف د پښتنو د کمی قبایلي علاقو د زمکو جنگونه دي په دغه باندې تنازی روان دي نو دغه کمیټي دراغوزی او لار کلی لهر زاینه یو مشر راو غشتي چې تاسو مشته نمونه راکړي چې کوم شران دي نو په دغه باندې به مشکینو په دغه خبره وک
شاو دې ځخه اوس دا جرګه چې دا به کله ختم سي
نو تر بینځو به جو دا جرګه و اوس یې ورکل چې د مازیګر او د ماشام مونږ به وکي نو له دغه بعد به بیا پښ بجې باندې بیا جرګه شروع سي نو بیا چې تر و بجو سول تر اتو بجو سو تر اتو تر نو بجو پورې دا جرګه یعنی تر مړی پورې به دا جرګه لمړی بعد بیا دا جرګه ختمیږي سهار به بیا د سهار نه بجې باندې دا جرګه د سهار نه بجو شروع کیږي نو بیا دغه تر دوام لري
او دا یوازې دا د کومو دا د جرګو تر دې مخکې جرګې سوي دی او دا جرګې به څومره پورې دوام لري نور کوم کوم
کوم سي اوله جرګه وسول دی پکې لاسې په لور لای کی وکړل نو دا د اوس جرګه سي دغه په جوګ د دوه ورځې نه جرګه د دې پس نو دوی اعلان کړی دی چې په سوی کې ویل سوی بعد بیا په پښین کې دغه تر بیا په کوټه کې یو غټ جرګه کوي نو دغه د جرګو کوم سي لړۍ ده دغه دوی وایي چې د بنو کوم جرګه چې مشکړې ده دغه په تسلسل کې دغه په سلسله کې دغه کړیا نه دي نو اخر جرګه دوی وایي چې موږ په کوټه کې کوو
د جوب کې له وزای خبريال سره د عبدالحق اکلم رکه اوریده د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې جرګیل حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې پرمنتی پوسټ په ورستی برید کې د ککړتیا په تور نیول شوی کسان دې خوشی کړي د نومبر پر درېشتمه د جرګې مشرانو ویل چې هغه کسان بې ګناه دي نو ځکه په بند کې ساتل ناسم دي د جرګې مشرانو دا هم ویل چې په دې لړ کې له امنیتي چارواکو سره لیدلي خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي د نومبر په 19مه په بنو کې پرمنتی پوسټ په ځانمرګي برید کې 12 سرتیري وجل شي ول د پاکستان او طالبانو حافظ ګل بادر ډلې د بریځ مواري مندلې و امنیتی ځواکونو تر پیښې وروسته لزګونه کسان ونیول ځاني خیر د جرګې ګډونوالو حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي اقدامات وکړي بل خو حکومت هم پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي تفصیل د عمر وزیر پر رپورت کې
د بنو جانی خیلو پرون د نومبر په درویشتمه جرګه غونډه کړې سیمه کې روانه نامنې او امنیتی سرتیرو لخوا د دوی په وینا لزګونه ځایي کسان چې نیول شوي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې جرګې مشرانو وویل چې سیمه کې فوزي مشرانو سره هم ناسته کړې خو نتیجه یې نه دا ورکړې د جانی خیلو په وینا د نومبر په 19مه هلته د فوز پر پوستا وسلوالو ځانمرګي برید پس فوز د دوی لزګونه کسان نیولې تشدد ور باندې شوه او پوستا تنیز دې د خلکو کورونا یې ور باندې خلی کړي د جانی خیلو یو مشر ملک بلکی از خان د غلط خپل وینا کې وویل
جانی خیل قوم چې څومره پوتې دي اوزو نه رسوي چې کیمه کیسه عملی کیږي او عملی کوي چې کیمه کیسه بو د پیږي چې را دا هو ورځ به ټیم وړي هغه بو د سوچ مشوره کی حکومت ته دا واضح پیغام ورکړي چې جنی خیل قوم د 2099 تر نن تر تاریخ راځي دا جنگ اول ستین نشي برداشت کوي لکه دا بل او سکیم وال کې کل شوی دي ني سړی ني ولي شوی دي چې جنی خیل د تکلیف د مشکلات نه د لو سوخلي طالب ته دا پیغام دی حکومت ته دا پیغام
دی د یاد غونډې یو بل ګډونوال سیاسي او مدني فعال علاوالدین وویل چې جانی خیل منډي باندې نن بیا ټول را غونډيږي
پر روډینا باندې کرتي هدو امي ځوانون هني ولي شوي دي او د حالات از می شکیم ویني دا نو زک طرف ته دي دغه په خلاف نن جانی خیل کوم مرکه وکړه مشترکه می ش سورا پی پیږي د اپریشن کی ساشي چې د جانی خیل اپریشن کو د جانی خیل اپریشن د 2009 کې هشوای دی یو خبره واضح خبرته کو چې جانی خیل کوم پدا موجوده حالات کې د کډ وټل تا تیار نه دی
جانی خیلو کې پر فوزی پوسټا ځانمرګي برید کې د فوز په وینا 12 سرتيري وژل شوی ول سلور نور جو بلول چې د یاد برید زمواري حافظ ګلبادر وسلواله ډلې منلې و جانی خیلو د دیوډان د هم پر لپسې احتجاجونه جرګې او پر لتونه کړي دوی په وار وار غوښتنه کړي چې سیمه کې د فوز حکومت امن ټینګ کړي حکومت لخوا هم د سیمه مشرانو پر لټوالو ته وړاندې په وار وار ډاډ ورکړل شوی چې د غلط امنیت لپاره ګامونه پورته کوي وسلوالو زیدې کاروایې توند کړې د تازه غونډې پاړه حکومت فوسره د مشرانو خبرې روانې دي پرونی هم یو پړاو شوی خو نتیجې نه دی ورکړې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کو مشال ریډیو ته وګي تاسو د جرګو خبرونه اوریدل په جوب کې ورپسې بیا پرون په جان خېلو کې هم په جوب کې هنن پیل شوې ده. سبا به پای ته رسی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جرګه ده. دا اوسنی رپورټ د جان خېلو چې عمر مزیر وړاندې کړ. مونږ چې نن تاسو په خبرونو کې هم اوریدل سهار راسي چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې نن احتجاجي مظاهره پلان کړې ده. په دغه اړه خبرونه را روان دي په سوشل میډیا هم د پاکستان. مونږ یو وار بیا ځو اسلام آباد کې خپل خبریال راشد خټک را سره په خبرونه کې مشوې ده. خټک صاحب ستړی مشې.
مننه تاسو ستړي مشه.
جوړ په خیر. نو که دغه تازه معلومات راکړي چې څه روان دي، د خلک اسلام آباد ته د رسېدو په حال کې دي که نه نشي را رسېدی، لارې بندې دي؟ تاسو خو وختي معلومات راکړي وو، خو دا اوسنۍ تازه معلومات څه دي چې په اسلام آباد کې به دا احتجاج چې کومه مظاهره ده یا پرلت دی چې دوی ته نوم ورکړی دی تحریک انصاف، دا به وو هم شي که نه؟
او دوی خو دا کم اعلان کړی چې عمران خان زندان را خوشی کول او د شپږشتم آئینی ترمیم چې دغه بیرته لغوه کولو لپاره کم احتجاج دا به نن کوي. نن معنا څلرویشتم نومبر. نو څلرویشتم نومبر خو دغه دی تیر شو، په یو معنا ماښام شو که نه، او دوی راونه رسېدل ډېر لرې دي. او دلته په اسلام آباد کې هم چې کم حالت دی هغه هم هغه دی چې په ماښام نه دوی د لارې بندول شروع کړي وو، او نن هم ټولې لوی لارې چې دا بند دي. په ځینو ځایونو کې د موبایل انټرنیټ هم بند دی، یعنی وای فای شته خو دا انټرنیټ چې کوم په موبایل کې کار کوي ټلیفون کې هغه بند دی. او دغه شان په اسلام آباد کې دننه چې کوم سړکونه دي هغه څه خلاص دي او سب بند دي. اوس د بلاروس یو وفد راتلو هغه دپاره د هوایي ډګر هغه لاره چې هغه خلاص کړه، دا پنځه اویا کسان وغیره ورسېدل، خو نور د خلکو د تګ را تګ لپاره چې دوی کوم لارې دي هغه بندې دي. د اسلام آباد ته نه څوک رانوتی شي، نه ته څوک وتی شي، دغه شان راولپنډۍ ته نه څوک رانوتی شي او نه څوک وتی شي. البته د تحریک انصاف ځایي غړي چې کم دي یا مشران چې کم دي، هغوی داسې څه جلوس جلسه یا لاریون نه دی کړی چې وشمارل شي. کېدی شي دوی ته انتظار کوي چې هغه بل قافله راورسېږي د پښتونخوا نه، نو بیا به دوی چې دی هغوی سره شاملېږي. او دلته کې دومره وشول چې فیض آباد کې اوسه کسان را وتل چې شمېر یې ډېر لږ و. هغه پولیسو خواره کړل، بیا هوایي ډزې پرې وکړې او د وښکو بهون کې ګیسې پرې ویشتو او شپاړس کسان یې ترې ونیول. داسې په جنا ایونیو باندې هم یو څو کسان را وتل خو هغه پولیسو ونیول. داسې په یو ځای کې څلور کسان، بل ځای کې درې کسان، بل ځای کې دوه کسان نیول شوي دي. خو کم غټ جلوس لاریون یا پرلت نه دی شوی د ځایي تحریک انصاف د غړو لخوا.
دا موټروی چې کوم دا چې پیښور او خلک راځي اسلام آباد ته یا لاهور، بیا اسلام آباد ته، دغه لاهور پیښور اسلام آباد موټروی یا اسلام آباد پیښور موټروی، دا بند دي خټک صاحب کې؟ دا خلاص دي
موټروی خو شپږ وړه موټروی بند دي په معنا، نه صرف ته اسلام آباد او د پیښور ترمنځ، بلکې اسلام آباد او لاهور ترمنځ، د اسلام لاهور او د ملتان ترمنځ، د حق له د سیالکوټ او د لاهور ترمنځ کنه، دا شپږ وړه بند دي. او د سره جی ټی روډ هم بند دي. پدې ټی روډ باندې هم چې دې څوک تک را تک نشي کولای، خلکو ته چې دې په غس منا ډېر ستونزې دي. دلته په پینډۍ کې چې د کم ځای کې عمران خان باندې دې اډیاله زندان دې ته ورتون کې ټولې لارې هم باندې دي، او دا خو د خلکو د اوسېدو علاقې ده، د سیمه کې خلکو اوسېږي، نه ریزیډنشل ایریا ده. او هغه هم په دې تک را تک کې
د پینډۍ اسلام آباد د اوسېدونکو بیا په څه حال دي؟ سو وایي چې دا څه روان دي؟ دا ځکه چې دا خو لارې چې تړلې، خلک خپل شخصي کارونه په هم نشي وتلې. بیا خو
دا دوی چې ورته وایي چې دا نیو نارمل دی کنه، دا اوس نوې نورمال حالت دی. د اسلام آباد او د پنډۍ اوسیدونکو اوس دې سره بلد شول چې دغه څه کله هم اعلان کوي نو ټول لارې تړل کیږي، هغه ته ذهني تیار وي.
تاسو وایي چې دا خټک صاحب وخت را سره لګ دی، خو تاسو وایي چې تر اوسه پورې هیڅ د احتجاج سرک نه معلومیږي، مطلب دا چې بس نه کیږي چې وو بنشي.
وړه وړه احتجاجونه شوي دي چې هغه کسان نیول شوي دي. په فیض آباد کې یو څو کسان راوتل، په جناوي نیو کې څو کسان راوتل، نور غټ احتجاج لرونی عدالت سره نشته په اسلام آباد کې.
او دا له پښتونخوا چې کوم قافله روانه و، اکثر به هلته نه ډېر خلک راتلل، نو دغه به تاسو معلومات لرئ چې راوبه رسېدی شي که نه؟ بس پاتې
نشي رسېدلی. اوس ته څنګه را رسي؟ خو به اټک ته را رسي. له پاټک ته دومره پولیس او رینجر او دغه ورته ودرول دي چې هغه په غیر تیریږي را تیریږي، نو ډېر وخت و.
سمه ده، ډېره مننه راشد خټکو له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. پاکستان تحریک انصاف پلان کړو، خو هغه دی وی چې ډېر داسې ښکاري چې وبنی شي. په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې شوی د ودونکو سره لنډ خبرونه اورو. کورمکی پر مسافر لونکو گاڑو تر برید وسته په فرقای زون خطو کې د وجل شو شمیر 15 تر 16 د روخې چارواکو زای مشرانو نن مشال لود ویل چې په غون خطو کې یو نیم سل کسان ته بشوي هم دي. زای مشران بیا د زینو کسانو د لادرکه خبره هم کوي. نبل خو د اطلاعاتو په چارو کې د خبر پتون خو د اعلی وزیر صلاحکار محمد علی سیف بیگا په پړچنار کې سره ته ویل چې د تاوتری خوري ختمولو لپاره د حکومت هڅې روانې دي او دا چې د دوی لومیتوب د اوربن عملی کول دي. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څخه ویلي د پښتنو ترمنځ د زمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅه کوي. نو موري د خبره دن په جوب کې د خپل ګوند لخوا د جوب ډیویژن په کچه بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې وکړه. نو موري ویل چې د پښتنو ټول قبيله به د خپل مشر نمونه دوی ته ورکوي چې د په وینا پر خپل منځي مسلو او د غو د حل پر لارو چارو خبري وکړي. پاکستان تحریک انصاف د پخواني وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره نن په اسلام آباد کې د احتجاج ویلی دی. د ګوند پر خپل رسمي ایکسپانا هم نن خبر ورکړی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي کافی د اسلام آباد پر لور روانې شوې دي. خو تاسو همدا لکه شپه وړاندې زموږ د خبریال نه اوریدل چې په اسلام آباد کې امکان نه دی چې د احتجاج وشي ځکه چې لارې ټولې بندې دي او د طریقې صاف غړي او پلویان به هلته ونشي رسېدلی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په غیواد کې درې نور ماشومان ګزن وهلي دي. د پاکستان پولیو ایرډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې له دې درو ماشومان څخه یو د خیبر پښتونخوا د رئیس اسماعیل خان او دوه د بلوچستان دي چې یو یې د جوب او بل د جعفرآباد ضلع دی. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایلي پوسټ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د نومبر درویشتمې په دې بریدونو کې شپږ شپېته کسان ټپي شوي هم دي. وزارت ویلي دي حمله په اړه والله مخه هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی. حزب الله دا له هغه وروسته ده چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازی د لپاره منځني ختیځ ته تللی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د لسو میاشتو روانې هغه نښتې ودروي چې اوس د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي لبنان پر زیاترو سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یو ترهګره ډله بولي. مشال ریډیو لن خبرونه اوسې په بل موضوع د کاپ 29 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمی کانفرنس برخوالو له وګدو باسونو وروسته د اقلیمی بدلون د ناوړه غیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارډ ډالرې بس پنه تصویب کړي ده. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د کاپ 29 په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لري چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارډ ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لمړیو کې د 250 میلیارډ ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ 29 غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړي او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. رویټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارډ ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بې وزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ نهویشت اقلیمی غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سپین ماڼۍ ته د ډونالډ ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوي موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراز کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نوماند په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
دا مشال رادیو ده.
له چین په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی د کازاخستان او ازبکستان له لارې تر تیر دورسته د افغانستان مزار شریف سره رسیدلی دی. طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې په اورګاډي کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 200 ځو کې افغانستان ته رسیدلی دی. په بیان کې یادونه شوې چې اورګاډي به د ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او په لاره کې پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي او سفیر هم پرون د طالبانو حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. نور حال په دې رپورت کې وو.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونی وکړي. چین په افغانستان کې درې مهمې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 2020 د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خوست مزوران غوښتنه کوي چې دوی کلنۍ تنخواوې پر وخت باید ورکړل شي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دا هم غواړي چې د بیلابیلو کسبونو د زده کړو په پروګرامونو ورته جوړ کړي چې په خبرې پروګرامونو ورته جوړ کړي چې په خبرې د بېوزلۍ مخې ونیول شي. بل ورته ځایي مسؤلین وایي دوی هغو ټولو مزورانو او د شهیدانو وارثانو ته چې د لومړۍ کټګورۍ په مستحقینو کې شامل دي د کال د لومړیو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې یو شمیر معلولین او مایوبین د ژوندانه له ستونزو شکایت کوي او وایي نه داسې وسایل لري چې د دوستانو په خادیو او غم راځیو کې برخه واخلي او نه ورته هغه ټاکلې تنخواوې په وخت ورکول کیږي. دوی یاد سرګندونې د یکشمې په ورځ په خوست کې د عام روغتیا ریاست د اورتوپیدي او فیزیوتراپي مرکز دخوا یو شمیر مایوبینو ته د ویلچر او د ویش په ځای کې وکړي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو تن معلول حسین چې دواړو پښو باندې مایوب دی مشال راډیو ته وویل
چې دا شش د پواز نه پخلو سو ماجه زه خپل بي وای شم نه را چې میسر کما کو شي دا چې موټر سایکل دا شایر کړی شي چې میګه خپل بي وای بل پواز نه پخلو سوي لره سای چې جمع جمل مزتاب کې دریمي خپل پر دې تاب کې دریمي دا سې جنازې ته سي دا سې انده سا وچ سو شي کما کر سو شي خو
معلولین وای د دوی ټوله تمه هغه لګی تنخوا ته د چي یو بل کال ورکول کیږي. د بابرک تانه د چرګوټی سیمه اوسیدونکو معلول لایق وغوښتنه کوي چې د دوی زندول شوی تنخوا وي هم ورکړل شي.
د معلولینو تنخوا کومې چې تاخير دی باید چې دا ورکی وخت په وخت یا خدای اله د بیا دغه ازوکا ور درځي دغه موږ کاروي چا څنګهږي چا زاله مور پلاری وړه ززمه خلخانه دا کومه موږ ور باید تنخوا مو ترکی.
یو بل معیوب شرمت خان چې د باکل وسوالۍ څخه د عام روغتیا ریاست د اورتوپیدي او فیزیوتراپي مرکز ته د ویلچر د ترلاسه کولو په خاطر راغلی او نوم یې پولیس کې نه وویل.
بس دا په خپیاړو خونې ته داړې مختر وزم نه وزم وزن د مهبینو کې مې پیسې دي اوس موږ دا چې که پټې مې روکې موږ دا غله روچې رایې کې خاد وسور یو مونږ خو چې لږ څه کوروبورز دا کو یا چې وکړو ځون ته څه طریقه پیدا کړو څه ځون ته یوه ډپټي پیدا کړو چې لږ خو د وړه بچیان سیارسی دي چې دې ته خو لږ څه ګټو.
بلوري ته د خوست د معلولینو او شهیدانو امریت مسؤلین وایي چې دوی هغو کسانو ته د روان مریض کال د شپږو میاشتو تنخواوې ورکړي چې د معیوبیت ډول او اندازې د لومړۍ کټګورۍ برابر وي. د خوست د معیوبینو عامر مولوي عبدالرحیم وویل
کوم کسان هغه مستحق دی کټګورۍ ته سیخ دی برابر دی هغې ته موږ تنخوا شپږو میاشتو موصلې دي.
د خوست د معیوبینو او شهیدانو د ادارې مسؤلین زیاتوي هغه معیوبین چې یوه سترګه یوه پښه او یا یو لاسې مرزادي او یا د ناروغۍ له کبله فلج دي د بودیجې د کموالي له کبله یې تنخواوې ځنډیدلي. خو د پیښو او جګړو معیوبین او شهیدانو وارثانو ته پیسې ورکړل شوي او د پاتو تنخواو په حواله کولو یې هم کار روان دی. د چارواکو په وینا په دې کال کې 2323 د شهیدانو وارثانو او 3943 معلولینو ته د دوی نغدي کلنی امتیازات ویشل شوي دي.
د نجیب الله خیل رپورټ اوریدونکو یو وار بیا مونږ تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف چې نن په اسلام آباد کې کوم احتجاج پلان کړی دی او دوی ویل چې هلته به قافلې ځي د ملک له بیلابیلو سیمو نه. تاسو ته مونږ یو څه معلومات خو درکړل. په اسلام آباد کې د خپل خبریال راشد خټک لخلې خو اوس په سوابای کې چون د پښتونخوا نه چې کوم قافلې تلې د هغه ځای د مخکښانو وینا وه چې دوی به په سوابای کې په انټرچینج کې په موټروے باندې هلته اول جلسه کوي هلته به غونډیږي او تر هغې وروسته به اسلام آباد په لور حرکت کوي. نو هم له سوابای نه را سره وسیم سجاد چې زموږ خبریال دی په پېښور کې د سوابای ته دا مهال رسېدلی. وسیم سجاد تاسو ته سړی مشي وایو او کراته معلومات راکړئ چې دغلته څه روان دي په سوابای انټرچینج کې دا خلک څومره تعداد کې درغلي دي د تحریک انصاف پلویان او غړي او د دې مخکښان او د دې چې ویلو چې جلسه به کوي نو جلسه وکړه ویناوې وکړې او اوس څه وایي چې اسلام آباد ته به حرکت کړی دی یا روانېږي به؟
ډېره مننه. د سوابۍ چې کوم زوی دوی ټاکلی وو چې انټرچینج سره نږدې سلما ریسټ ایریا دا د ودرېدلو چې کوم ځای دی په هغه ځای کې دوی ویلي وو چې موږ به دلته کې جمع کېږو هغه ځای ته ګڼ شمېر کېږي که موږ داسې ورشو په زرګاو خلک راغلي وو بلکې که موږ وویلی شو چې د 40,000 شاوخوا خلک به وو د اسټیمیټس مطابق اندازې چې کومې لګول کېږي دلته صحافیانو لخوا نورې چې کوم شنډن کې دي هغوی سره موږ خبرې وکړې. دوی وایي چې د 40,000 نه زیات خلک وو او ګاډي هم ډېر زیات وو لا ولاړو په لاره باندې آرام آرام سره روان دي چې کوم ریسټ ایریا وو دوی چې ویلي وو دغه ځای ته به راغونډېږي هلته راغونډ شو الیمین ګنډاپور هلته کې یو وړه غوندې ویناوې وکړه. په خپله ویناوې کې دا وویل چې د یو بل اوږه به جوړېږو، یو بل به حوصله ورکوو، یو بل به زی ورکوو او پوره امنه طریقې سره به مخ په وړاندې باندې ځو. اوس دوی مخکې روان دي، مونږ هم ورسره ور نږدې نږدې روان یو. پنجاب اٹک علاقے ته چې دی داخل شوی دی، او د بل سره را نه دی داخل، بل سره دی خو په صوابه او په دی شاوخوا علاقه کې لا وسام دی. دوی خو تر دې دیځه پوری کومو ګورو دوی ته هیڅ قسم خندان نه وي خودل شوی. مخ کې دوی ته غازی بروتا راپور دار چې غازی بروتا او دا غین وړاندې پښپګ نور ځایونه کې دوی ته کنټینرونه لګول شوی، دوی ته لارې بندي کړل شوی دي او خب مضبوطه تور باندې بندي کړل شوی. دلته کې موږ د مګیو شمیر د پلویانو سره هم خبرې وکړو، د مخکخانو سره یا چې کوم پالیسی میکرز چې دي یا لیډرانو دا غوی سره هم خبرې وکړي. غیر تویل که هر حال به موږ با اسلام آباد ڈی چوک تزان رسو کا نن و رسیدو کا سبا و رسیدو کا بل سبا و رسیدو خو منگو با منگو پا رستو باندی نرازو منگ با اوڑان دی باندی زو دا خبرا علی امین گنڈاپور پا خپلا وڑا وی ناوی که دا پا دی سوابی انٹرچین تا نیزدی چی کمزی ہے که دوی رایو زشی و پاغذ گی که دا خل کو دام ویل چی هر کلو منگ با ڈی چوک تزان رسو.
ما اوس پا دی ٹویٹر باندی و دا کتو ایکس چی و تا اوس وی یو خبر چی دی که دا علی امین گنڈاپور سره د عمران خان میرمن چې دا بشرا بی بی غم په دې قافله کې شامل ده کنه؟
بالکل دا سیدا دا دا سیدا بالکل هم دا سیدا علی امین گنڈاپور سره سرکاري پروتوکول تردا ځای پوری راغو. مخکې لا ګورو چې ور سره سرکاري پروتوکول زیرو کنه، پر دغه سرکاري پروتوکول کې ور سره خبر دا دی، کنفرم خبر دا دی. ما هم چې اوسو خبري وکړې نو هغه کې دا چې بشرا بی بی د پخوانی پرایم منسٹر یا د علاوه وزیر عمران خان اهلیه چې دا یا کور والا چې دا هغه پکې هم دا او سره مخ وړاندې باندې روانه ده.
سم ده، ډیره مننه وسیم سجاد اوریدونکو تاسو خبري واورېدي. دغه د صوبای انټرچینج نو ست د پی ټی آی قافله اسلام آباد په لور روانه، خدا خو دا ښکاری چې ای به چې لګ مخ کلار شي بیا وته په موټر به بند ده. نو وب ګورو چې دی په څنګه ځان نه دی خو هوټ خي خامخ په هر صورت کې اسلام آباد ته ځان رسي او د احتجاج بل طریقه وي، خو وب کته شي چې دی به مخ کې څه کوي. اوس په بل موضوع تر شو د جنوبي وزستان، بلکې د بر جنوبی وزستان اوسیدونکي وایي چې د پوز لخوا د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې د ماټر ګولو د استعمال له وجې دوی په ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې مخې ته راځي، او د دوی په خبره چې د هغې له وجې ډېرې قیمتي ونې چې دي هغوی ته هغې ته زیان رسي. د مکین اوسیدونکو مشاله ډوی ته ویلي چې څو وارې په ځنګلونو کې اور لګېدلی، خو حکومت د هغو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. بلخوا د جنوبي وزستان د ځنګلاتو محکمې یو افسر بیا مشال لوی ته ویلي چې په ضلع کې د اور لګېدو د پیښو اصلي وجه لا هم معلومه نه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پوځ له طرفه د وسلوالو په خلاف عملیات کښې د توپې او ماټر ګولو استعمال په وخت د سیمو ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخې ته رودرېمي چې په وجه یې قیمتي ونې سوځېږي، ضایع کېږي. د مکین سیمې اوسیدونکی منهاج مسید په دغه برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
تقریباً جنگل تباہی راؤن آئی پاسے سبالوت مسترے ویرتا ناشتہ والی چلو جائے یا میز د ډبل 1 ډبل 2 چې کیما ماکما د ریسک ولا غته ها کال وکی اغا یې چې د مستر د سوالات نه وی چې دمره چې غره وخت یې شی او دغه یورو مړکی
د پښتون ژغورن غورزنګ سره روغه سیمه مشر شیرزاده ماسی د ضلع په ځنګلو کې د اور لګیدلې پېښو په براک شه ویایي.
په دا علاقه شه د سردې په وجه باندې چې کی مور ته وشه دا اغا وت شوی دی چې یو ګولې په یو ځوی باندې ولاګي یغه نا یور ولاګي داغه یور وټول غرینا تا وټول علاقې ته منتقل شي. په وزیرستان شه چې کیمه ادارې دي د یوره د مړول یغه موکمه ها هیڅ شتون نشته دی.
مشال ریډیو چې د اور لګیدلې پېښو په براکښې د سویلي وزیرستان ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع په ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د تورخم د مزدورانو اتحادی مشرانو د نومبر پر 2 مشالو ته ویلي چې دوی خپل سفری اسناد جوړ کړي، خو لاغې باوجود ورته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړو تجارتي ګنډو وړو راوړو اجازه نه ورکول کیږي او بیروزګاره شوي دي. دوی ویلي کسټم چارواکي دي یو تن مزدور ته له افغانستان پاکستان ته د ورځې یوازې 40 کیلو خوراکي شیانو د ځینو خارجي توکو وړلو اجازه ورکړي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي بیا مشالو ته ویلي چې هلته بغیر محصول چاته اجازه نشي ورکولی چې په لږ یا ډیر مقدار کې سامانونه کاچا کړي، او د کسٹم قوانینو لاندې یوازې قانوني طریقه یعنی امپورټ ایکسپورټ عمل له لارې پرې خلک تجارت کولی شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده په تورخم ورته نرمي راوستل شي او دواړو خواو ته دې د وړو ګنډو اړولو اجازه ورکړل شي.
مونږ باندې خو ډېر وخت نه بندیز لګول شوی دی، خو یو میاشت شي چې مونږ باندې د پاکستان ایپسی طرفه مونږ باندې ډېر سخت بندیز لګول شوی دی. دوی زموږ سره بیخي 15 کیلو شایم په خوراکي توکي نه پرېږدي، چې مونږ سره کومه ګنډه غوټه دا مونږ سره نه پرېږدي. مونږ له اجازه نه راکوي چې د افغانستان له ویسو یا د افغانستان نه پاکستان له راوړو.
د مزدورانو په تورخم کې کسټم چارواکو ته یو فهرست ورکړی چې دوی ته دې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې 40 کیلو غیر ممنوع سیزونو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړل شي، چې په دې کې کپړه، مشروبات، غوړي، چای، شیمپو، صابون، کراکري یا د شیشې لوښي، دالونه، تازه او خشک میوې او چاکلیټ شامل دي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کسټم قوانینو لاندې هیچاته اجازه نشي ورکولی چې له بغیر محصوله او امپورټ ایکسپورټ عمل نه څوک لږ یا ډیر مقدار کې تجارتي توکي په لاسو کې افغانستان نه پاکستان ته راوړي او یا یې د پاکستان نه افغانستان ته یوسي. د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشرانو ویلي چې دا مهال دوی سره څه باندې 2000 مزدوران رجسٹر دی او د دوی سفری اسناد برابر دی او بیا خواوشا درې زره داسې مزدوران هم ورسره شته چې هغوی لګیا دي خپل اسناد تیاروي او دا ټول اوس بېروزګاره شوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي شوې او دې لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او په غیر قانوني توګه د تجارتي توکو په وړو راوړو باندې هم بندیز لګول شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونځې خبرونې
د مشال مرکه
په لسنی بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د باجوړ د مومند اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمیر ښکلي ځایونه موجود دي، خو ضرور دا ده چې حکومت هلته سهولتونه برابر کړي او سیلګرای ته وده ورکړي. دوی وایي د سیمې غرونه شنه دي، د اوبو چینې پکې بهیږي او په ژمي کې پکې واورې هم کیږي، خو د تګ را تګ لارې ورته سمې نه دي او هلته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره هم مناسب بندوبست نشته، نو ځکه سیلانیان هلته نه ورځي. بلخوا د باجوړ نه د حکومتي ګوند یو پارلماني استازي وایي چې په دې اکلې د سیلګرای د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او د هیله خوله چې په راتلونکي وخت کې به د سیلګرای د ودې لپاره په سیمه کې اقدامات وشي. تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورټ کې ورو.
د باجوړ په ماموند کې د سیلګرای ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه د خلک وایي چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي د سیلګرو د ورتګ سهولتونه برابر کړل، نو بیا ممکنه ده چې هغلته د سیلګرۍ د سند د لارې هم خلک ډېره ګټه وکړي. شاه ولي خان مامون د خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی. هغه مشال ریډیو ته وویل مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو ښکلې درې لري، دغه ته غرونه کاړو سره شنه وي، ولې د واور موسم کې تر ټولو اول او زیاته واور مامونډ کې کیږي.
د بادیسی ښکلې د سیل زیاده، خو د اوبو نشواله دی، خو هلته چرته د اوبو یو کوې یو سولر کوې یا سیستم جوړ شي او د حکومت ته پاملرنه راشي، نو د ډېرو خلکو کاروبار ته جوړېدای شي. دوکانونه واړه واړه جوړ کړي دي، واړه واړه هوټلګي جوړ کړي دي، چایخانې جوړې کړي دي. بل زمنګ په ماموندو کې مومن پټه او ته وایي چلته خوب ډېرې ښکلي اوبه دي او داسې د غر پور شوګانې دي. هلته د سړک مسله ده، داسې کچا سړک ختلی دی، خو چې هلته سړک جوړ شي نو هلته به هم خلک سیل لځي.
مامون د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورنډ کرغې ته څیرمه غریزه او پراخ آباده سیمه ده. په تیرو سرشمیرونو کې د باجوړ د دغه سیمې آبادی د 15 لکو زیاته ښودل شوې. دغلته خلک کروندې هم کوي، خو هغه باراني او یا بیا د چینو په اوبو کېږي. د باجوړ د مامونډ هغه لارې چې پورې غاړه د کونر سره لګېدلې، غاخي پاس، لیټای پاس او نواپاس یې ډېرې مشهورې لارې دي. دغه سیمو ته که تر ټولو لوی مشکل کوم شته، هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالي دی. د مامونډ اوسیدونکې او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي حکومت که دغلته سهولتونه ورکړي، د باجوړ نه علاوه د مومند او د دین خلک به هم دغلته د سیل دپاره ورشي.
د اوبو مسله هملته شته دی، بجلۍ دا مسله هملته شته دی چې د هغه نه ښکته راشي مرسه په مین روډ باندې راځي. په بر کلي کې بادیسی او ته وایي چې هغه ته هر مازیګر 2000 پورې کسان به هغه ته هر مازیګر راځي د سیل دپاره، د چکر دپاره، د واکینګ دپاره. هغه ډېر مزیدار ځای دی. په هغه کې د اوبو مسله شته دی، په هغه کې مطلب د سیلګرو دپاره چې کومه مزیدار ځای سهولیات هلته نشته دی. چلته حکومت راشي هغه ځای ته توجه ورکړي، په غزه کې ځنګل غونته دی، بوټي غونته دی، چې غزه کې صفایي وکړي او کورسۍ پکې ولګي د ناستې لپاره. بیا چې بر لاړ شي کګا پاس او توید د کګا پاس نه چې راښکته شي، دغه علاقم ډېر ښکلی مزیدار علاقه چې حکومت پې توجه ورکړي، نو دا ډېر ښکلي ځایونه دي. دې ته به یوازې د باجوړ خلک نه، مومندو دا به هم ته راځي ښکاره خبردار چې مومندو کې خصم مزیدار ځایونه نشته دی.
د مومندو نه د صوبای سملې په څوکۍ منتخب غړی ډاکټر حمیدالرحمن مشاد رډیو ته وایي دوی هم کوشش کوي چې د خپلې سیمې د سیل ځایونو ته سهولتونه ورکړي.
پکنک سپاٹس بنڈا گئی، دارنگی گبرے سفرے مومن پټه اسما دغه چې بادیشیا دا ټول پک نسپارس دا مونږ ورکړی مو یو دغه د پاره ورکړی او ټورست چې کوم زموږ ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو چون کې حالات داسې دي چې بده کې د بار نو فلال خلک ناراضي او ځای خلک چې دي نو هغه بده باندې حالت مطلب هغه ګیدرینګ دغه کیږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقی لپاره پلان کې مشته چې د لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واجو
د ماموندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونه کې کاروبار نه هم کېدل خو هغه وس بند شوی او خلک وای دغه ته جوړ شوی سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زاړه شوی خو د سیملې د غړي ډاکټر حمید الرحمن په خبره دوی د زینو سرکونو جوړولو منظوره هم ورکړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه